درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. د خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي او د بحث موضوع شکر یا قند او یا هم دیابتس ناروغي ده. نو خبرونه وروسته کولای شي چې د خبرونه واوري او که پښتنه لري له د خبرونه له متخصص ډاکټر څخه تلیفون وکي او یا هم د واتس اپ له طریق ورسره تماس ونیسي. خو اوس مو رابولم څو خبرونه ته. لکه د هر څه خطر لاسه شوی راپورونه وای چې د سپین بولدک او چمن ترمز د تګ را تک په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمز د خطر شوی ده. شاهدان او ازادي رادیو ته ول چې دا پیش نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شو. په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرچینی وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستانی ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. سرچینی د مرجو بلو د کره شمېر په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله دا دروازه بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې دا لار د دو خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق بخیر چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بخیر پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړیدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبري کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نور رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونی کې دوهمه 40 میلیون ډالر مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشت لشه 306 وشتنه وشل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وشل شویو کې 305 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان همدارز ویلي چې په وشل شویو ماشومان کې 3 تن افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوي چې شمیر یې 120 ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې له خپل چینایي ساری شي جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگټن او پیکینګ په ترینګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یکشنبه په اندونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي پسند کې له شي جینګ پینګ سره ولیدل. د دواړو مشرانو په خبرو کې له سوداګرۍ رانیولې د چین په شینجن کې د بشري حقونو وضعیت او د تایوان ټاپوش په شمول بیلابیل مسائل شامل دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د نومبر 14 په ټوله نړۍ کې د دیابت یا شکر ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شکر له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر کال لکونه خلک وژني او هر څوک نیولی شي. دا ناروغي هغه وخت پیدا کیږي چې د یو انسان بدن شکر یا ګلوکوز حلولی او وینې سره یو ځایولی نشي. په افغانستان کې هم د شکر ناروغي اوس ډیره عامه ده او د بیلابیلو عمرونو کسان پرې اخته دي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 15% افغانان له شکر رنځ وړي. شکر څو ډولونه لري، کومه بڼه یې خطرناکه ده، دا ناروغي څنګه رامنځته کیږي او څه وکړو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغې وژونکې ناروغۍ وژغورو؟ په شکرې ناروغۍ اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې د خبرونې په تراس کې اړیکه ونیسئ او که چیرته شکر ناروغي لري او یا مو د کورنۍ غړي په اختاوي او یا غواړي چې په ټول عمر کې له دغه ناروغي نه ځان وژغوري اړیکه ونیسئ. له ډاکټر سیمن خپل پوښتنه مطرح کړئ د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم 00420212 بلش میرا دا 00420212501 په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي په بل تاسو نه وکړو چې دغه شکر ناروغي څنګه تعریفولی شو په سار کې او ریدونکو ته دغه ناروغي څنګه ورپیژنو مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله. لودین صاحب هر څه د مختص او استاد محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو روغ جوړ او صحت سالم وي او الله دې وکړي دا زموږ نننې دغه مصاحبه او دغه معلومات دوته ګټور تمام شي. څنګه چې تاسو ویلې شکر داسې یو ناروغي ده چې وس مخ په او قوات مخ په زیاتېدو دي. تعداد ورځ په ورځ د مریضانو تعداد مخ په زیاتېدو دي او داسې تکلیف ده چې هم شتمنې ټولنې او هم مخ پر ودې ټولنې او هم چې د غریبې ټولنې د دې مرض نه کړیږي او د مرض نه پرنس باندې اخته دي. کچرته موږ راسو په ساده ژبه وایو چې شکر یا د شکر ناروغي څه ده. نو وجود چې مختلف غذایی مواد ته ضرورت لري چې هغه کې موږ پروتین لرو، موږ غوړ لرو، ویتامین لرو، همداسې یو مهم جز دی غذا چې موږ اساس دی هغه شکر دی یا شکر ورته موږ وایو چې دا دی وجود ته د انرژي ورکولو او د وجود فعال ساتلو کې ډیر زیات مهم رول لري. که دماغ وظیفه وګورو هغه تقریبا په شکر باندې فعالیت کوي په ډیر اندازه. همداسې د وجود عضلات دي، همداسې د وجود اساسي او ضروري غړي چې دي هغه ټول شکر ته ضرورت لري تر څو فعالیت وکړي او خپل کار مخ پر وړاندې بوزي. نو شکر ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي نو الله تعالی په وجود کې داسې سیستم زیات په ځای کړی دی چې نه دغه د شکر یو اعتدال حالت کې دی، یعنی نه شکر ډیر زیات په وجود کې پات کیږي نه کمیږي، نو په یو تعادل کې ساتل کیږي. خو کله چې دا تعادل د منځه لاړ شي، شکر په وجود کې اندازې لوړ شي او د وجود نه کم نه شي، کم اضافي اندازې چې په وجود نه باید کم شي هغه کم نه شي یا مصرف نه شي، نو بیا دا شکر په وجود کې لوړیږي او دا شکر لوړواله بیا نو مختلف ناروغي رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو تقریبا هغه اصلي ټکی ته اشاره وکړه چې شکر په وجود کې طبیعتا موجود وي ځکه وجود هم ارتیا ورته لري، اما کله چې تعادل خراب کیږي او دغه بلانس لمنځ ځي که زیاتیږي یا کمیږي دواړه وجود ته ستونزې زیږوي. چې په افغانستان کې ډیره عامه بڼه فکر کوم د شکر زیاتېدل دي چې ناروغان ورسره اخته دي او بیا د درملنې لپاره ورزي ډاکټر ته مراجعه کوي. دغه تعادل څنګه لمنځ ځي؟ آیا له خوړو سره مستقیم تماس لري او کنه د انسان له فزیکی فعالیت سره؟ یعنی څه وکړي چې دغه د انسان د وجود شکر په تعادل کې پاتې شي، هغه بلانس چې ده هغه زیانمن نشي؟
مخکې د نشم پوښښ د تعادل څنګه اول خو کومه عمومي او تقسیم بندي وکړو چې دا شکر خلک خو پیږي، اکثره خلک ماشاءالله اوس پیږي مربانی عمومي شکل باندې. موږ دا شکر په دوه نو وسغه عمومي شکل نه، نور شکل نه ډیر زیات دي، خو عمومي شکل چې خلک قرباني بلد دي ورسره وسانه دي. موږ نو اول ورته وایو اول بڼه یا دومه بڼه. په وجود کې یو غده د پانکراس ورته وایي، دا د معدې نه ښکته دلته وجود لري. دغه غدې وظیفه مختلف دغه انزایمونه لري، مختلف مواد لري چې هغه د ډوډۍ په هضم کې کومک کوي. د دې غدې یو وظیفه ده چې انسولین تولید کوي. انسولین نو یو هورمون یا جوهر دی چې هغه د شکر د اندازې پر ټیټولو کې کومک کوي. همدغه شان یو بل جوهر یا هورمون چې هغه من ګلوکاګون ورته وایو، دې وظیفه ده چې کله شکر ټیټ شي دا بیرته لوړ کړي. نو دغه پانکراس په نامه چې کومه غده ده چې معدې لاندې موقعیت لري، کله چې په ارسي شکل باندې پناوی اول کې کساده تاسو وایم دغه کې د انسولین په نامه ماده دی اول نه موجوده نه یا وجود دي په مقابل کې یو مقاومت لري دا وجود چې په خپل لکه یو دغه ماده نه قبلې نو په دې خاطر دا په وجود کې کم شي یا د منځه لاړ شي نو په دې خاطر دی ګلوکوز اندازه په وجود کې نه راښکته کیږي یا د شکر اندازه نه راښکته کیږي همدغه شان موږ بل نو د شکر چې هغه دوم نو د شکر لرو چې د اول څخه په تفاوت دلته دی چې الته په دې پانکراس کې انسولین په نورمال شکل افرازیږي یا یو څه اندازه کمی کوم مشکل دا دی چې دا انسولین چې وظیفه دا ده چې حجراتو ته شکر داخل کی یا په مصرف ورسیدا په مصرف نه رسیږي وجود یو قسم الته مقاومت لري نو دا دوه ترمنځ یو عمده فرق دی اول نو شکر کې انسولین وجود نه لري او په دوم نو شکر کې انسولین وجود لري خو هغه په وجود کې تاثیر نه کوي او د شکر اندازه وجود نشي راښکته کولی او په دوامدار شکل پورته پاتې کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو د بانو یادونه وکړه په افغانستان کې ځینې ولسی حکایتونه یا کیسې هم له شکر سره تړلې وي خپل ولس کې ورته مثلا نمونه ورکول کیږي وای زما شکر وچ دی معنا دا چې کزما وجود ټپی هم شي یعنی وجود کې بدن کې کټاپ جوړ هم شي وینه هم له وجود لاړ شي وای چې ټپ مې زر جوړیږي ځکه وای شکر مې وچ دی ځینې بیا وای چې ناز ما شکر لوند دی کله مې چې وجود ټپی شي بیا نو زر نه جوړیږي دغه دلبندی څومره لټپ سره مثلا ورتوالی لري په ټپ کې بیا دغه ډول دلبندی څه ډول ده
خانو په عمومي شکل باندې چې ما تاسو ویل چې موږ شکر په دوه نو باندې تقسیمو چې هم دا اول نو ده او دوم نو ده که څه هم هر یو به خپل ځان ته اختلافات او هغه اختلافات په وجود کې لري که څه هم دغه دی ټپ جوړیدل یا نه جوړیدل دا په دوانو کې امکان شته ډیر په دویم نو شکر کې چې دا ډیر هغه چې ټپ نه جوړیږي الته هغه خپل نو شکر کې دا ډیر زیات دا هغه کې وزن الته ډیر زیات مریض دی وزن بل هغه سر کم وزن سر راځي او ډیر زیات ډنګر وی هغه معمولا د دویم نو شکر چې دا خلک چاغ وي نو کېدای شي دغه په حساب خلک یو دغه یو ډلبندی محلی هغه جوړ کړی دا مثال د لبندی خو په هغه کې تقریبا یو څه هغه ته ورته ده ځکه دی اول نو شکر مریضان اکثرا چې ډیر زیات ډنګر وچی معمولا شکر دی ډیر زیات پورته کېدو له وجې اکثرا د مریضان په شفخانه کې بستریږي دوم نو چې دا ډیر په رو پرمختګ کې ډیر خیر چې ډیر مرو ده او اکثرا چې دی ځکه چې ډیر مردو ژوند کې نه په دې خاطر ټپونه سره او د اختلافات سره واغ سر راځي نو کوو ګورو یو څه اندازه د خلکو دغه عام اصطلاحات ته د هغه ورته د حکومتي شکل په تبابت کې په دې شکل د طبقه بندي کې چې اول نو دوم نو او بعض انواي نورم دي لکه په حاملګي کې د دواګانو لوجې او بعض نور ارسي ډول نه دي چې هغه ډېر تفصیل ته ځنه زم
یعنی یوازې چاغ کسان نه پیښته کیږي هغه کسان چې وجود وزن زیات وي ډنګر کسان یا هغه کسان چې وزن لري هم ممکن د شکر ښکار شي همداسې ده
بالکل بالکل دا یو خلکو کې یو غلط ذهنیت کې دی چې دا وی چې صرف چا خلک په اخته کیږي ټول چا خلک په شکر باندې اخته کیږي هغه څوک چې ارسی بنیا ولري کې دی چې زی به په هغه دی رم ستاک پاره کې باندې وګیږم خو اکثره ډنګر خلک مثال په ماشومان ځوانان زاړه خلک مندې دا اکثره خلک په اخته کیږي چې چاغم نه وي خو شکر کې دی چې ولري هغه ارسی بنیا ولري
او bale dera manana doctor sahib salamato sai uridun ko taso kawale sai che us mukta adikawuni sai la doctor sahib na khpale pukhtane matrah kai za da tamash mira ya wazal bia ila nawum pa hamde tamash mira ki whatsapp ham da 00 221 12 0 1 ya uridun kai wasal da studio ta war basud da khabar ba wawlo mirabani kai azadi radio da rukhtiya da jwan shtamani program awrai
assalam alaikum
alaikum assalam stali ma shay kum zain maari kani wale
اجمل ام دوت خیلونه
ها اجمل جان مهرباني وکي تاسو څه وایي د خبرونه په موضوع
دغه شکر موضوع تاسو مخکې شکل کړه ته د واچ د مرزونه په دغه وو شکر باندې د موږ په کلی کې وایي چې څوک ذاتی شکر ولري دغه زوی دغه مسي دا په دې شکر باندې اخته کیږي دغه پختره رم کنه کیږي که دا د بلاغ دني کنه ور د پاتې د مرسته هم دا په مخته کیږي کنه تاثیر په چاغوالي او په دنګروالي باندې دا
ډیره مننه. سلامت او صحیح پښتنه مو واوریدل شو. د ورور پښتنه دا و چې آیا شکر ناروغي ارسی هم انتقالي ګل پلاره اولاد ته او کنه مخکې تر ډاکټر صاحب اشاره هم درلوده، خو بیا به هم د پښتنه واضح کی. ډاکټر صاحب راځي مخکې د چنور اوریدونکو اړیکه نیسي، د محل موږ کوم اړیکه نه لرو، د اجمل پښتنه جواب کوي. یو یو وردون کې بلم واخلو چې پښتنه دوا سی بیا جواب ورکوم. مهرباني وکړئ وس وردون کې چې منتظر پاتې نسی.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
السلام علیکم حیات الله، خبرې کوم نگراو ولایت نه.
ښه، مهرباني وکړئ حیات الله.
دا ټیپ 2 شکر شیدای کنه ته 2 بیا وچ دی په دې کې زخم رغیدنی یا نه رغیدنی رول څه شوی دی په اړه معلومات راي.
ټیپ 2 ډاکټر صاحب تاسو څه پښتنه لرئ له حیات الله ورور نه؟
هدف دې هغه نه چې دې یعنی زر جوړیږي نه جوړیږي دې اول نه په مقابله کې مقایسه کې څنګه دا دوی څنګه ته
کم د سیو کاج لري کنه چې دې هغه په وجه باندې دا زخم ریپیرینګ جوړ نشي کنه دې په اړه باندې مال
ښه او زخم ولې نه جوړیږي یعنی د زخم د نه جوړیدو عوامل څه دي یعنی څه بایس کیږي؟ اوکې او ډیر ډیره مننه. سلامت او صحیح کور مو ودان دي اوریدونکو پښتنه هم واوریدل شوله. ښه، اوریدونکو تاسو نو یو د خالي کمنې سي ور بسو ډاکټر صاحب ته چې دا دوه پښتنه جواب کې بیا به ورسته نورې اړیکه هم را وخلو. ډاکټر صاحب اول بده اجمل رور پښتنه ترا شول خودخیلونی اړیکه نیول ول کابل و آیا شکر په ارسی ډول هم انتقالیږي کنه ځکه دوی وایي چې موږ په کلی کې کیسه هم دا د چې ویل کېږي هغه څوک چې پلار او مور شکر لري طبیعتا به اولادونه هم په شکر اخته کیږي.
خو اجمل رور پښتنې ته که زراعه شوه نو عمومي شکل باندې کچر ته موږ یو مرض د رتګ تدری فکتور نه ډیر مهم دی. هر مرض چې رامنځته کیږي یو دا دی چې هلته به ارسي بنیا موجوده وي، یعنې سیت به د پلار او د نیکه نه به ورته ارسي ته انتقالیږي، بل هلته چې دی عامل به موجود وي، او دریم دا دی چې هلته به ورته زمینه مساعده شي نو مرض رامنځته کیږي. کله چې دا درې فکتورونه موجود وي نو د یو مرض رامنځته تګ دپاره زمینه مساعدېږي. په اول نه هغه کې دواړو نه وو کې چې د ارسیت یو څه اندازه رول لري، خو په اول نه وو کې ډېر زیات رول لري، یعنی ډېر زیات هلته ونډه لري ارسیت د پلار نیکه غور نیکه مثال د فامیلي غړي که چېرته په اخته وي د چانس ډېر زیات دی چې د فامیل اعضا په دې باندې اخته شي. ولې هلته په اول نه وو کې یو شی چې بل هم ډېر زیات مهم دی هغه د وجود مقاومت په خپل یو برخه راکول بیگانه ګڼل دي کنه چې دا فاکتور هم پکې رول لري. لکه ما چې ویل چې پانکراس یو غده ده چې هلته انسولین افرازیږي هغه شکر کنټرولي موجود ده غده دا بیگانه ګڼي او دې په مقابل کې مقاومت خي نو هغه چې ده د منځه وړي. نو ارسیت پکې په اول نو کې ډیر زیات رول لري. په دوم نو کې چې د ارسیت رول لري ولی د اول نو په نسبت یو څه کم ده، ولی ارسیت خپل رول لري، ولی په دې هغه په څنګه کې یو نیم نور فاکتورونه هم دي چې هغه ډیر زیات رول لري. لکه ریش ور لکه مثال دی فعالیت نه کول دی لوړ فشار دی او داسې فاميلي تاریخچه دا شین په دې دوی نو شکر پر مسکت کې ډیر زیات رول لري.
بله کومدان ډاکټر صاحب دی حیات الله ورور پښتنه دا و چې وای څل عمل کیږي چې په شکر اخته ناروغ زین ناروغان زخمونه یا ټپونه جر نرغيږي.
نو دا خو هغه د اختلاطاتو برخې ته کوم لاړ شو. شکر چې دی شکر داسې یو ناروغي ده چې د وجود هر برخه اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما ویل چې ټول د وجود هر عضو شکر ته ضرورت لري او غوښتنې استفاده کوي د انرژي د مصرفو په خاطر، نو سر نه تر پښو پورې ټول غړي چې دی دا اخته کوي. چې معمولا شکر چې ډیر زیات لوړ شي د نری نری اعصاب رګونه وبخي، رګونه د وینې رګونه دا سختي، نو دا رګونه چې هر چرته موجود دي اې دې د سخوالي بایس ګرځي، هلته وینه کمیږي او د هغه عضو د فعالیت کمښت بایس ګرځي. که څنګه دوه صرف مشخصا ما د زخم خبره وکړه لکه پخو کې یا پلاسو کې، ځکه دا رګونه په ټول وجود کې موجود لري، اعصاب هم هلته وجود لري. کله چې دا رګونه سخت شي وینه ونه رسیږي اعصابو ته، اعصاب خپل حیثیت د لاسه ورکوي. نو موږ تاسو د مریضان ګورو که دا چرته پخې زخمیم شي په یو شي وم لګیږي، نو دا چې د حیثیت نه درد نه شي احساسولی، په درد نه پوهیږي، نو هلته د وینې تک چې دی ډېر کمی، نو دا زر نه جوړیږي، غذایي مواد ورته نه رسیږي، د بل طرف نه دا په درد نه پوهیږي، نو هلته نه متوجه کیږي ورته زر. نو څومره چې شکر لوړي شکر خني کنټرول شوی همدغومره زخمونه دوامداره پاتې کیږي، زیاتیږي. حتی متاسفانه بعض مریضان کې مونږ ګورو چې دی د ګوتې او د پخې او د هغه د اوغړې د قطع کېدو باعث ګرځي.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، دغه بانو کې به پاتې سو په دغه دوه بانو کې چې تاسو لاوله ډلبندې کړې، کومه یوه یې ډیره په افغانستان کې عامه او کومه یوه یې بیا خطرناکه ده؟
ډیر ښه پوښتنه. ما یو مطالعه هم د خاص د همدې برنامې دپاره، ما د 2020 کې افغانستان کې دا یو ریسرچ یو تحقیق شوی و افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، تقریبا 2001 مریضانو باندې دا تحقیق شوی و چې په دې کې دا مطالعه دا ښیي چې په افغانستان کې د شکر اندازه تقریبا 12% to 13% پورې ده. نظر دې مطالعې ته تقریبا 1 million خلک شکر سره همدا اوس تشخیص شوي، شکر سره ژوند کوي، او 2 million خلک بدون دې تشخیص ژوند کوي. معمولا کم شکر چې دلته ډېر زیات و، لکه څنګه چې عمومي په نوره دنیا کې دا دوم نوه شکر چې دی ډېر زیات معمول دی، تقریبا په 90% خلک چې شکر ولري هغو کې دا د دوم بڼې، او په 10% هغه که شکر ولري هغه به دی اول بڼې یا به دی اول نه ویني. او نظر دې مطالعې ته دا وښودله چې په کندهار کې د شکر وقوات ډېر زیات وو، او په بلخ کې چې وو ټول نه کم وو. مختلف ولایتو کې چې دا مطالعه وشوه هغې لیدل شوي وو چې کندهار کې ډېر زیات وو، بلخ کې کم وو. او هغه فکتورونه چې نظر دې مطالعې ته رول لرلو، هغه سینو د سیند زیاتوالی، څومره چې سیند زیاتېږي شکر مریضي وقوات زیاتېږي، همداسې د لوړ فشار موجودیت او د چاغې موجودیت، او هغه فکتورونه چې په دې باندې تاثیر نه لرل لکه سن، سګرټ څکل یا د تعلیم سویه، په دې باندې کوم خاص نظر دې مطالعې ته کوم خاص تاثیر نه لرل.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ګټور معلومات دی. راځي یو اوریدونکو برا واخلو چې منتظر پاتې نشي، مهرباني وکړئ اوریدونکو له واتس اپ وصل دی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم، احترامات سلامونه د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، تاسو ته
ډیر مننه
ډاکټر صاحب ته.
سلامات اوسئ، کوم ځای نه مالي
کړي دغه د کابل نه نیاز محمد یم، د کابل نه مړي کني ولی دغه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه لرم، خدای دې وکړي چې صحیح قناعت ماته راکړي. دغه د شکر وقایه څه ډول کېدلی شي؟ نه ټیټ شکر څوک ولري او نه لوړ، دا په کوم اساس کېدلی شي؟ چې کومه غذاوي سړی استفاده ترې وکړي چې په دې مرض اخته نه شي، او کوم غذاوي
ډیر مننه. سلامات اوسئ کور ودان، بل اوریدونکو هم وصل دی خو اړیکې پرې شوله. تخنیکی همکار هڅه کوي چې د اوریدونکو اړیکې وصل کړي. په هر حال تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ، خبرونه تر 3 بجو پورې دوام لري. ډیر مننه نیاز محمد ورور. ډاکټر صاحب، نیاز محمد ورور، داسې عمومي پوښتنه وکړه مخکمه هم مطرح کړه ورته راتللو، څو کو چې دغه وجود د انسان شکر متوازنه وساتي یا بلانس وساتي، یا انسان په شکر اخته نسی، هغه هم د سپارښتنه څه دي؟
نیاز محمد رو ډیر په ځای پښتنه وکړه، ډیر خلی پښتنه وکړه. وقایع د هر مرض چې ده کیږي او ډیر اسانه لاره ده، نظر دې چې تداوی او نور پرمختللي هغه ته داخل شو مالجوی برخه ته. ما مخکې ویل چې شکر دوه نوې لري، یوې د اول ده او بلې دومه. متاسفانه اول نه و، چې هلته ارثیت رول لري، هلته انسولین چې دی هغه ماده چې شکر راښکته کوي هغه په کلي شکل باندې وجود نه لري. نو معمولا په هغه په ماشومانو کې ډېر زیات وي، اول ماشومتوب نه تر د 14-15 کلنۍ پورې ډېر زیات وي، نو هغه د وقایې د هغې مشکل دی، هغه نه وقایه کېږي. دوم نو معمولا کم شکر چې ډیر زیات معمول دی وقایه کېدل، هغه دوم نو هغه د شکر دی چې من کولای شو بعضې ډیر ساده هغه خلک چې وزن زیات دی، وزن خپل کم کړي، صحیح خواړه وخوري، فعاله پاتې شي، ورزش وکړي، متوازنه غذا وخوري، او هغه خلک چې خطري فکتورونه لري په دې معنی چې فامیلي تاریخ لري، یا دا چې ډیر چاغ وي، یا دا چې ارتیات ولري، نو که ډاکټر ته په منظم شکل مراجعه وکړي، ځکه هغه بعضې ټیسټونه لري چې هغې په واسطه کولی شي مخکې له وخت هم شکر تشخیص شي او وقایه شي، او حفاظتي دو مثال هغه تدابیر ونیسي ورته تر څو دا پیشرفت ونه کړي او بیا په شکر باندې بدل نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه. راځي یو بل اوریدونکو راوخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. ښه اوریدونکو، ستاسو اړیکه وصل ده، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه فکر کوم د دې اوریدونکو غږ نسو اوریدلې ستونزه ده په اړیکه کې پر حال ک بل اوریدونکو وی اړیکه به راوخلو کنه بیرته به ډاکټر صاحب سره بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب تاسو د وقایې په لارو چارو خبري وکړي ل شکر سره سم د خوړو بحث ډیر مطرح کیږي څه ډول خواړه دي چې تر ډیره د شکر لامل کیږي او عمده خبره ده چې غوړ او بوره به د خوراکو په سر کې وي او په افغانستان کې هم استفاده زیاته ده اما فکر کوم که چیرته بلانس ساتل سي یا تعادل ساتل سي او څوک غوړ خوري بوره خوري یا په ټوله کې خواږه خوري بیرته مثلا د انرژي د حل کې ورزش وکي یا فزیکی فعالیت وکي ممکن دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي خو په ټوله کې د خوړو په اړه باندې تاسو څه وایي کوم خواړه دي چې سړی باید رضان وساتي په کوم عمر کې په ماشومتوب کې او په زلمیتوب کې او کنه یوازې هغه کسان چې عمرونه لوړ وي له خوړو سره احتیاط وکړي
ډیر ښه پښتانه ځکه موږ خوړه چې دی هغه طبعا داسې یو باز دی چې هغه شکر سره تړلې دی همیشه چې موږ د شکر باز کولته د خوړو او د ورزش او د موضوعات د فعال پاتې کېدلو موضوعات مطرح کیږي نو طبعا خوړه باید متوازنه او صحي خوړه ډیر زیات خواږه خوړه ډیر زیات غوړ خوړه ډیر زیات د غوښې استعمال خصوصا د سری غوښې استعمال د ترکاری کم استفاده د میوجاتو کم استفاده دا هغه شیان دي او لبل طرفه د فعالیت کمواله ډیر زیات د کاربن لرونکي غازدار نوشابه انرژي نه د دوه استعمال غیر فعال پاتې کېدل دا هغه شیان دي چې د شکر سره مستقیم ارتباط لري او د شکر درمنځ تکته زمينه مسایلې معمولا غذاګانو کې ډیر زیات غوړ استعمالول او ډیر زیات وریجه او غوښه استعمالول هغه شیان دي چې مثال شکر ته زمينه مسایلې ترکاری باب په کل کې ټول ترکاری صحی خواړه دي میوجات ټول صحی میوي دي په استثنا د هغه میوجات چې یو نیم په شکر کې شکر د لوړوالي باعث ګرځي موږ هغه مریضان ته معمولا نه توصیه کوو بعضي هغه د کار بس راغل ان شاء الله به زبر په تفصیل سره وغږیږم بعضي میوي لکه انار انګور او درشن خټکه او بعضي توت او داسې میوي دي چې هغه د شکر د لوړوالي باعث ګرځي معمولا هغه مریض ته موږ شکر خنی کنټرول شوی اغنه منه کو نور میوه په ګلوموم سره شکر مریض ته خدي خستجات ډیر خدي بادام او چارمغز او داشه نو ګلوموم سړي غذا ترکاری ولري په افته کې 15 شپږ ورځې واخه په افته کې ورځ هم سپینه واخه هم دغه سي ډېر کم استعمالول اد نباتات ډېر استعمالول او خستجاتونه ډیر استفاده کول او دي وګونه استفاده دا ټول صحی خواړه دي او مفید
بله ډاکټر صاحب دغه خوړو په برخه کې په مجموع کې په افغانستان کې اوسه به احتیاطي کېږي په ټول نور نړۍ کې هم کېږي خو په نور نړۍ کې مثلا بیا اوسه عامه په هوای وی په افغانستان کې یو خبره داسې عامه ده چې وای تر 350 کلو پورې هر څوک هر څه خوري وای ځخه مریضی نهسته اما د فتن 350 وروسته یا 50 وروسته نو هغه مریضی زاله وو کې په وجود کې بیا نو انسان د هر څه خوراک لويږي زوانانو ته مسپارښتنه ده هغه زوانان چې کورنۍ تاریخچه هم لري د شکر آیا هغوی هم له خوړو سره احتیاط وکي او کنه احتیاط یوازې دغه کسانو لپاره دی چې سنونه لوړ دي
طبعا په هر څه کې اعتدال چې دا غوړه لار ده حتی په خوړو کې هم اعتدال باید وشي موږ تاسو کو د ارقامو ګورو نن سبا نړۍ چې دا خصوصا امریکا او اروپا د شلکلنی څخه ښکته دی هغه کې د چاغي او د شکر امراض او د وقوات او د زیاتیدو د خطر سره مخامخ دی ورسره په ورسره هغه کې د ځوانانو کې خصوصا وقوات زیاتیږي او یو د هغه جملې نه نامناسب او غیر متوازن خوراک غیر فعال پاتې کېدل ورزش نه کول موبایل سره ډیر په تماس کې پات کېدل همداسې گیم او ته ډیر زیات پات کېدل ځکه اکثر ماشومان تاسو ګوري ورځ کې 2 ساعتونه ماشومان چې 2 ورځ کې 2 ساعتونه ډیر تلویزیون ګوري یا هم گیم کوي هغه ډیر مسایل دي چاغې ته همدا چې د غذار نشابونه ډیر زیات استفاده کول دا هم زمينه مسایل دي چاغې ته نو توسعه ټول ځوانان ته دا چې هر څو کوو کې مثال ورزش ته ډیر مخه کې متوازنه غذا او خوراک سره ډیر زیات احتیاط وکي او صحیح خوراک وخوري. فاست فود یا د مونږ چې ترک په غاړه یا د هغه په غاړه تیار شوی خواړه ګورو چې زر تیاریږي برګر دی او دا شان استفاده کول هم د چاغي او د شکر د رامنځته تک لپاره یو زمينه مساوي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیه اوریدونکو بر واخلو چې منتظر پاتې نشي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
لوجن صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته ځانګړي سلام کوم دا مهال نیکمرغه.
او ډیره مننه ستړي مشي کوم ځای نه مالک نیولې او څه وایي د خبرونې د موضوع په اړه.
ډیره مننه د سلطان روس ته مروه اخلاقي هم د هلمند ولایت نه
لیکم. خا مهرباني اخلاقي صاحب.
تاسو د مېرمن ډاکټر صاحب سم دا پښتنه په مومن کې د شکرې ناروغي په واقعیت سره هم ډیره ستوي ده بیا په هلمند کې وایي. کومې علامې دي چې موږ د شکرې په دغه پوزو چې یعنی زه شکر یم؟ ګوره که اوس راسو د تین سم محترمه ډېری ځوانان یا د شپنجرې به یاد کړو چې په شکر اخته یا دوی ته درک نه مانې چې زه د شکر یم. نو دا کومې علامې دي؟ شکر اوډړه صحیح ده، کښته صحیح ده، معنا صحیح ده، شکر مانی معنا سونه بای چې دا پر کومه علامه باندې دا ولاړې چې خلک ژوند یې نه ژغورسې د دغه په باره کې دی ماته معلومات.
و ډیره مننه اخلاقي صاحب، ډیره په زړه پورې پوښتنه وه چې ممکن د ډیرو لپاره جالبه واوسي چې د شکر ناروغي د پیدا کېدو یا لومړنۍ نښې نښانې څه دي. ډاکټر صاحب تبصره پوه کې ډاکټر صاحب مهرباني وکړي دا پوښتنه هم مهمه ده. تاسو مخکې سپارښتنه وکړه هغه کسان چې وای کورنۍ تاریخچه لري باید لاړ سي ډاکټر ته هر کال کې یو ځل یو معاینه وکړي، خو خدای چې هغه کسان چې تاریخچه هم لري یا نه لري د معاینه ترڅنګ نه نښې نښانې هم وګوري په خپل وجود کې. خدای پوښتنه بل ګروسته جواب کوي. راځي د بل
او
مهرباني وکړي دا بل پوښتنه به راوخلو. مهرباني غاګ مرادی مهرباني وکي پښتنه وکي
درجه تمنه کوم شغه د لودن ته مختص ازا ډیر ټول کډرونه اوریدم.
مهرباني وکي کوم ځای نه ماړي کني ولي او سوای د خبرونه پاره
مننه کوم شغه د لودن سه محترم اختر محمد خادم مدلمن دولت تواشیر ولسوالیت.
ښه مهرباني وکي خادم صاحب.
زنده اوسه خوشاله اوسه ډاکټر صاحب محترم تم سلام علیکم. زما پوښتنه دا ده چې کوم څوک چې په دغه ناروغه د شکر په ناروغي باندې اخته وي، آیا د دې سره چې نستل ناس ولاړ او دویم قسم ورته ته کېدلای شي د دې امکان ساو کنهستا او بل څه ډول کولای شي چې خپل ځان د دغه ناروغي څخه وساتو؟ یعنی د ماشینټوب څخه کچې راپېل کو چې کوم کړنې وکړو د تاسو خبرې وکړو وزن باید څومره وساتو په دې اړه باندې کچې دې راته معلومات راکړي.
ډیره مننه. سلامات او سید والا اوریدونکو له هلمند وو او مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې یو سروي هم شوی و خودلې چې په کندهار کې د هلمند په څنګلوري ولایت کې د شکرې ناروغي پیښې هم ډیره وي. ډاکټر صاحب اول به د اخلاقي صاحب پوښتنه جواب کو، نښې نښانې د شکر څه دي؟ یعنی یو انسان کومې علامې وګوري یا وجود کې پیدا سي او دا باید پوه سي چې دغه د شکر علامې دي؟ هغه هم د نښې نښانې څه دي؟
ډېر په خپختنه وکړه دا زمونږ موضوع مرتبطه پختنه ده. نو علامې چې دي د شکرې د غدري غټې علامې مونږ ورته ټرایډ وایو، یا د غدري غټې علامې که مریض ولري باید سره مشکوک شي چې زه شکر باندې اخته ونوسم. یو دا چې ډېر زیات خوراک کول، ډېر زیات خوړل، تند ډېر زیات رامنځته کېدل او ډېر زیات ادرار کول یا خالي معذرت ته ډېر زیات تلل. څنګه چې موږ پیږو ما مخکې تاسو ویل چې شکر په وجود کې په یو خاص توازن کې ساتل کیږي، نه ډیر زیات په وجود کې لوړیږي نه کمیږي. کله چې شکر د اندازې نه ډیر لوړ شي او په وجود کې په مصرف نه رسیږي، یعنی هغه وجود یې تنه استفاده ونه کولی شي، نو دغه اضافي شکر وجود د ګردو نه تصفیه کوي او وجود نه وځي. نو کله چې اضافي شکر د وجود نه اتراشي یا تخلیه شي، هر خواګه خو معمولا خواګه مواد شری یا خواګه د ځان سره وبم ځان سره کشکاږي، نو په دې شکل یو څه دی وبو کمبودم په وجود کې رامنځته کیږي، نو دا خلک د تند ډیر احساس کوي. همدغه شان ادرار او زیاتواله ور سره رامنځته کیږي، یعنی خالي معذرت ته به دا خلک زر زر شي او ډیر بږي. بل دا چې شکر په وجود کې شته خو په مصرف نه رسیږي، نو وجود کوشش کوي چې دی 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 بدن اړتیا پوره کړي. نو شهم یا غوړ او پروتین په مصرف ورسیږي، نو په دې شکل به دا خلک او دا خلک به سیدا خلک به وزن به کمی وزن به کمیږي ورځ په ورځ، ځکه عضلات هم ضعیف هغه کیږي په مصرف رسیږي، او همداسې شهم یا غوړم چې دی هغه هم په مصرف رسیږي. بل چون دی هغه نه استفاده نشي کولی، شکر نه استفاده نشي کولی، نو دا خلک چې دی هغه د لوږې نه د منځه نه ځي، نو په دې خاطر دا خلک د لوږې احساس هم ډېر زیات کوي. همداسې د تند ډېر احساس، د لوږې احساس، ضعیفه احساس، عمومي ضعیفه احساس. که چېرته ماشومان بعضې وخت کې په ډېر واړه سن کې تاسو وګورئ بې حاله شي، ډېر زیات ادرار کوي، استفراقات کوي، د خېټې درد ورته پیدا کېږي، بې حاله شي. حتی اول نه شکر معمولا ماشومان چې موږ ته شفخانې ته راځي په بېهوشۍ په حالت کې موږ ته راځي، نو موږ باید د ماشومانو ته د مشکوک شو چې دا شکر ونه لري. نو هغه درې غټې علامې چې معمولا خلکو په ذهن کې کښېني، ډېر خوراک کول، ډېر څښاک کول، او ډېر ادرارو ته تلل، دا درې غټې علامې دي د شکر.
بله،
مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه تشخیص کېږي؟
نه، بل رور پوښتنه دا وه چې خادم صاحب اړیکه نیولې وه، وایي کوم کسان چې اخته دي آیا له هغو سره ناسته پاسته یا ناسته ولاړه هم خطرناکه ده؟ او بل دا چې وایي څنګه وکولی شو چې له ماشومتوبه ځان وقایه کړو او په دې ناروغۍ اخته نه شو؟
یو شی چې ډېر واضح دی، شکر چې ده داسې کوم ساري تکلیف نه دی چې هغه سره د مریض سره په ناسته ولاړه یا په خوراک یا په یو کاسه باندې کېناستو سره دا مرض انتقال شي. هیڅ نوه داسې کوم شواهد نشته چې دا ساري ناروغي ده. نو د مریضانو سره ناسته ولاړه، پاسته، خوراک هیڅ مشکل نه لري، دا کومه ساري ناروغي نه ده چې یو موضوع چې واضح شي. بل دا چې هغه شیان چې هغه خلک چې مساعد دي شکر ته، لکه فامیلي بنیه ولري، ارثیت ولري، مور او پلار یې ارثیت ولري، نیا او نیکه، تره، ماماګان، که چېرته شکر ولري، نو دغسې ځوانان دې کوشش وکړي چې یو لکه مخکې چې ما وویلې صحي خواړه دې وخوري، ډېر زیات غوړ خوراک، ډېر زیات د سرې غوښې ډېر زیات استعمال، یا همداشان ډېر زیات د ګازر نوشابو ډېر زیات استعمال، انرژیانو ډېر څکل، کوشش دا دې نه باید ډډه وکړي او کوشش وکړي چې فعال اوسي. معمولا شل کلنې وروسته خلک چې اول نه شکر په فامیل کې لري باید یو ځل خپل شکر وګوري، وزن باید په نورمال شکل ډاکټر ته دی ورشي، خپل معالج ډاکټر ته، هغه ورته وایي چې نورمال وزن څومره دی، نو نظر هم هغې ته به وزن خپل نورمال وساتي، ورزش دې وکړي. که څوک دویم نه د شکر په فامیل کې لري، معمولا د دېر څلور کلنۍ نه وروسته دي باید حتما په کال کې یو ځل خپل شکر وګوري. او که چېرته مثال څو آزادې فامیل پرې اخته شوي، نو کال یو کال وروسته باید دو خپل د شکر معاینات وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی راخلو، منتظر هم پاتې شو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام لودین صاحب، تاسو ته تخنیکی همکار او ډاکټر صاحب ته نیاز محمد یم. بیا مې اړیکه ونیوه کابل نه، مهرباني غواړم چې دوه واره مې اړیکه ونیوله.
هیله کوم، مهرباني.
یو شاید چې دا ډاکټران اکثریت زه انتقاد نه پکوم، خو ډاکټران اکثریت بعضی وخت دغه وقایه ډیره دقیقه سړی ته نه خي، دې په خاطر سه بیا د دوی هغه اقتصاد ته لیک تاوان کوي کنه، و دې ټول مریضان جوړ سی بیا به ډاکټر څه کوي. یو شاید چې کداغه اوغده سي دوی ویل شي او ده د میاده کې
خدا
دغه شکر کنټرول ای دا موږ څنګه معلومه کوسی، یعنی دا موږ لرو کین نه لرو؟
ها، دغه د پانکراس یا د پانکراس په غوده کې چې کوم څه افرازات کیږي کوم زیات سی، او ډیر مننه دا ډاکټر صاحب راسي تفصیل به
دغه یو پښتنه ده چې دغه موږ څنګه معلومه کو، یعنی اوس اول د ما پلر مخ کې وپات سوید دغه معلومات نه لرم چې د شکر لاره کنه، مور می شکر نه لاره، دغه و د څنګه ستاسي ویلې چې دغه باید ک ولري کنټرولېږي او کوې نه لري شکر نه کنټرولېږي. او تاسو نه ډیره مننه د تاسو خبرونه، یعنی هر کار خبرونه ده.
سلامت اوسئ،
په ټوله معنا خلک پوکي خپل ژوند لا بل دي.
ډیره مننه او سلامت اوسئ. اوریدونکو زموږ هم هدف دا دی چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه کوم کسان چې روغتیایي سپارښتنو ته اړتیا لري زموږ د راډیو لاره نه په وړیا ډول دغه سپارښتنې واوري، او ډاکټر صاحبان هم د لپاره راغواړو چې د دوی هم په جاریه صدقو کې حساب سي چې راسي موږ سره بحثو کې ګډون وکړي ممکن د دوی له سلام مشورونه خلک ګټه واخلي او د یوې صدقې باعث سي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
درویش ما د هلمند ولایت می اړیکه نیولې د لودین صاحب تاسو ته سلام او استاد همکاران ته سلام او خاصتا استاد میلما ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ درویش صاحب. غاک مرادی درویش صاحب خبري وکړئ.
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی؟
ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه دی چې زه شکر نه لرم ټیسټ میکرې دی او اچ پایلوري پوزېټیو مثبت اچ پایلوري لرم او زما د خواجه د خوشی دی لکه مربا او جلبي او خورما او دا مې د شپې د خواجه د خوشی او دا زه ډیر کاروم. نو دا تاوان راته لري او کنه لري دې په اړه معلومات غواړم او شوګر نه لرم شوګر ټیسټ میکره دي او زه خپل ډیر ضعیف یم او اچ پایلوري پوزېټیو لرم.
او bale پښتنه مو اوریدل شو درویش صاحب دغه کیفیت ملک زره متاسفانه خنه د ډیر مننه ما مو پښتنه واخیسته حتما به ډاکټر صاحب هم ځان سره لیکلی وي سلامات اوسې کور مو ودان. ډاکټر صاحب راځي اول چې د نیاز محمد رور اړیکې ته ورسو انتقاد هم درلود په تاسو باندې پر حال ویل چې د کومه د پانکراس په مغوده چې د هلته یو ډول افرازات دی یو ډول حجره ده چې کنټرولوي د شکر وضعیت دا وای څنګه مشخصه کو په خپل وجود کې چې زموږ د پانکراس دغه پانکراس غوده دغه ځنګړتیا لري او کنه.
نیازمان صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړه. وقایه په باره کې صبر نه وقایه چې دا هغه موږ وایي وقایه بهتره د علاج ده، یعنی د علاج نه وقایه بهتره ده. باید په دې باندې ډیر په تفصیل سره وګورو. متاسفانه دلته وخت ډیر کم دی ځکه وقایه ډیر مختلف اړخونه لري. خو بیا هم موږ ډیر هغه خلاصا چې خبره شیره دي ټول موضوع ورته ووایو. نو بیا کېدای شي معالج ډاکټر سره دوه نږدې نه وګوري، هغه به ډیر په تفصیل سره دوه ته ووایي چې په کم کم شکل باندې وقایه کې معمولا موږ مریضان ته بعضې ورقې ورکوو، بعض مثال هدایت ورته کوو، د خوراکونو مشخص هغه موږ هدایت ورته کوو، د ورزش ورته په باره کې. بل مهمه پوښتنه دا ده که سم زه ډیر زیات تفصیل ته لا نړم ځکه چې دا ډیر تفصیل لري. پانکراس یوه غده ده، په دې معنی چې ما درته ویلې پانکراس د معدې نښکته په موقعیت کې دلته قرار لري. دا یو غده ده چې دا ډیر مختلفې وظیفې په غاړه لري. یو د دې وظیفونه یعنی د ډوډۍ په هضم کې رول لري، یو د دې وظیفونه په دې کې موجود حجرات دي چې هغه انسولین افرازوي او دا انسولین د شکر د سوي راښکته کوو باعث ګرځي. په اول نو شکر کې دغه حجرات د دې وړتیا نه لري چې انسولین افراز کی او شکر راښکته کی یا تنظیم کی، یعنی په هغه کې دا موجود نه وي. او په همدغه خاطر دغه مریضان چې د لومړني ورځې نه یا د ډیر ماشومتوب نه په شکر باندې اخته کیږي ځکه د اول نه دا شی وجود نه لري. بعضې وخت کې په روستم دا کیږي نو موږ کولی شو به بعضې یو نیم معاینات په واسطه، خصوصا هغه نه و چې هغه کې انسولین وجود نه لري. بعضې ډیر مشخص معاینات دي، بعضې د وجود رجیږي مقاومت چې دا د حجرات منځ ته باعث ګرځي هغه مقاومت موږ ګورو. بعضې نور معاینات دي، انسولین سویه موږ ګورو، بعضې سی پپټایډ په نامه بعضې معاینات دي هغه موږ کوو ترڅو موږ ګورو چې دلته دغه د انسولین کمښت علت آیا د انسولین نشتون دی او کم یا مقاومت دی. په دوم نو کې معمولا هلته انسولین موجود دی، هلته څه مسله نشته. پانکراس چې دی د الټراساونډ په واسطه دی سیټ سکین په واسطه معلومیږي، خو هر مریض ته دا ضرورت نشته ځکه پانکراس نورې وظیفې لري. که پانکراس مکمل وجود نه لري هغه به بل جدا بحث دی. دلته صرف په دې کې ډېر وړې وړې حجرات چې هغه د انسولین افرازوي. نو دوم نو لپاره بیا د معایناتو ضرورت نشته ځکه هلته انسولین وجود لري خو مقاومت یې هلته. نو مقاومت را ټیټو دي لپاره بیا موږ بعضي دواګانې او بعضي قراغه پریزونه او بعضي ورزشونه او باغه کو ترڅو د مریض وزن کم شي او دا مشکل حل شي. نو خو دوی چې جواب مې ورکړی
بس دا چې اندېښنه لري خدای چې ماینات وکي او دا چې کورنۍ تاریخ چانه لري نو دا فکر کوم یو خبر دی ورته. په هر حال ډاکټر صاحب مننه درویش صاحب اړیکنی ولې هلمند نه وای شکر نه لرم ټیسټ هم کړی خو ایچ پای لري مثبت و چې د میډي یو ډول میکروب دی او دای هم ویل چې خواګم خوخیږي د شپې له خوا دای وای چې زماډیر خوخیږي چې بوره وخري ځلبی وخري مربای وخود فکر کوم بعض نور شان هم یاد کړو دا ډول خوړ فکر کوم په افغانستان کې هم ډیر استفاده کیږي خصوصا د ماشومان او پمانس کې مثلا خواګری استفاده کیږي څو وايي د ډول کسانو ته خصوصا درويش ته آیا ویرشتا چې څوک د شپې له خوا خوړ خوري او بیا پسې وېد کیږي چې په وګد محل کې شکر ناروغي پیدا نه کی
درویش صاحب څه زما څرختنه ده چې فعلا شکر نه لري الحمدلله خو خبر دی چې بایلوري او بکتریا د میکروب دی معمولا معده اختکی ماغی لپاره کې د خپل مالج ډاکټر سره به دوغه غدلی دوا به د میکروب او تورکړی خپل مشخص تداوی لري نو خواګه خوراک د هر سړي طبيعت فرق دی بعضی تراخه او ترشه خوراک خوندور کې بس خواګه څه مثلا نه ده کوم مخ کې ویلې په هر شي کې امیانروي اعتدال خشه ده کچر د مثال ډیر زیات حد نه ډیر زیات یو خوراک هتا خوړه چې هغه په فیدی وجود ته استفاده کوله موجود ته zarar رسی نو په اندازا دی خوري خوړه خوراک کول شي څه مثلا نشته په اندازا په خپل وخت شپې د خانه کوخري او ویدې کې کوشش دی چې غاخونو حفظ صحه مراد کې ځکه بعضی وخت د نه دادی غاخونو کې چنجل جن کې دوه باید ګرځي ورسره فعال دی او سی فعالیت دی چې نور کدو طبيعت خواګه خوخي څه مثلا نشته شکر تکلیف نه لري کچر د فاميلي تاریخ لري نو بیا کوشش دی چې خواګه خوراک کم کړي او اینده کې د خپل مالک ډاکټر سره په تماس کې اوسي ترڅو تعقیب شي چې خلنه غاسته شکر مریضي باندې بیا خت نه شي
بله او ماشومان هم بعض ماشومان د شپې چې ویده کیږي مخکې له خوبه مثلا سن 15 تر 30 کلو شاو خووي تر ډیره غواړي چې یو خوک شي وخري بیا پیوده سي مثلا چاکليټ خوري یا مثلا کاکا وخري یا هم بوري سره چای خوري یعنی په خوږو شاینو باندې ویده کیږي دغه ماشومان ته هم څه سپارښتنه لري یا هغه کورنۍ ته چې دا ډول ماشومان لري
لودین صاحب بالکل ډیر خو موضوع ته اشاره وکړه اکثر ماشومان خواږه ډیر زیات خوخي او د شپې له خانه خواږه خوري به په ویده کیږي معمولا دا خواږه چې دی هغه خوب د پاسه پات کیږي خوله کې پات کیږي دلته بکتریا مداخله کوي میکرو مداخله کوي او دا د غاخونو د چنجن کېدو د غاخونو د خرابېدو باعث ګرځي نو فامیلون ته هم توصیه ده چې لطفا ماشومان که خواږه خوریم کو اول خو کې اول خو کوشش دی چې ماشومان د کم خواږه ورکی بیا په دوم هغه کې عادت کې ماشومان چې د شپې د خانه خپل غاخونه بورس کی او وي منځ ترڅو د غاخونو د خرابېدو نه مخنیوي وشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب موږ تر اوسه وغه گیته پدې چې څنګه وکولې سوزان له شکر او وشغورو نکنی خاني چې دی ډولونه چې دی راځي اوس په هغه ناروغان چې په شکر اخته دی وغوی به هم منتظر وي چې او صورت وایو هغه کسان چې کور کې د شکر ناروغان لري یا هغه کسان چې عملاً په همدې ناروغي اخته دي هغه لپاره مومده سپارښتنې څه دي د شکر یو ناروغ څه وکي سره لدی چې دوی دوامدار دوا خوري هم بیا هم د دوی شکر نورمال کیږي نه کله شکر جګوي کله شکر بیا ټیټ سي د ټیټ شکر هم ډاکټر سیمو غوړیدل چې ډیر خطرناک وي د شکر ناروغانو ته څه وایي
ډیر ښه موضوع ده مونږه عمومي شکل باندې چې دا دوه نو شکر تقسیم بندي وکړه نو اول نو شکر چې هغه مستقیم هغه مریض چې انسولین ته ضرورت لري ځکه هلته په خپل د انسولین په نام ماده چې شکر رقمي هغه کم ده یعنی وجود نه لري نو هغه ته باید انسولین ورکړ شي دوم نو شکر چې ده معمولا اول مریضان چې دی منګه وقایوي تدابیر ورته توصیه کوي وزن کمول تمرین کول ورزش کول متوازنه سي خواړه خوړل شکر د کمولو داروغان استعمال اول چارم به خپل وخت لري چې کوم مریضان ته باید شروع شي کوم مریضان ته شروع نشي نو معمولا دارو یا د ټابلیټ په شکل باندې د مریضان ته منګه شروع کوو او یو وخت د دوم نو شکرم به داسې راځي چې هغه کم محدود انسولین چې په وجود کې پاتې وي دا کم شي یا د مقاومت زیاتې نه کنټرولېږي نو بل اخر دې مریضان ته ضرورت پیښي چې انسولین استعمال کړي نو معمولا نو مریضان ته وایي چې د شکر تداوی لپاره د غدرې لکه یو چوکې چې درې پای ولري د غدرې پای دې د تداوی لپاره ډیر ضروري دي اوله پای هغه دوا ده دومه ورزش یا تمرین او درې مجله پرهیز نو کچرته یو پایم و نوی نو دا چوکۍ نشي درېدلې او دې تداوی نتیجه نه ورکي باید درې وړه پای سالمي وي ترسو دا چوکۍ په ځای ودرېږي او دا تداوی مخ پر وړاندې لاړ شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه د ټیټ شکر پاړه باندې هم کلک تبصره وکړو. بعض کسان چې په شکر اخته دي دوی کله ناکله دغه پرهیز او یا هم د دوا استفاده ترې دومره ډیر سي چې شکر ټیټیږي، او ډاکټر صاحبان وایي چې ټیټ شکر لور نه هم خطر زیات وي. دغه د ټیټ شکر عوامل څه دي او بیا څنګه د فتن ټیټ شکر سړی کنټرول کړی سي؟
بالکل ډیر ښه پوښتنه وکړه. اکثره د مریضان د دې نه کړیږي ټیټ شکر واچن، لکه څنګه چې تاسو ویلې هغه د جګ شکر نه ډیر زیات خطرناک دی او حتی یو نیم وخت د مړینې باعث ګرځي. نو بعضی وخت کې کچرته مثال شکر دارو ډیر زیات قوي وي، یا معمولا بعضی داروګان داسې یا بعضی دواګان داسې چې هغه باید هغې نه وروسته خواړه وخوړل شي، بعضې مریضان دي چې ځنډ کوي، نو هغه شکر ډیر زیات راټیټي او د شکر د ښکته کېدو باعث ګرځي، چې په نتیجه کې مریض د خولې د ټکان د زړه د ټکان د لاسو د رپیدا او د لوږې احساس کوي او د زوف احساس کوي. نو په دغسې حالت کې یا دا چې مریض انسولین والی انسولین زار کړي، یو ښه شی دا دی چې مثال اوس د مریضان د شکر مریضان ته الحمدلله انسولین چې کوم طبیعي ماده وجود افراز دا اوس بیرون نه پچکاري په شکل هم وجود لري، نو دوه کولای شي هغه پچکاري کې بعضی وخت کې دغه پچکاریان د دې باعث ګرځي چې دا شکر راښکته کی او دغه علائم مریض ته پیدا شي، زړه ټکان، رپیدا د لاسونو، زوفیت او همداسې د لوږې احساس. نو که چېرته مریض د شکر دوا اخلي او داسې اراض علائم ورته پیدا شو، باید همیشه په جب کې چاکلیټ باید ولري، یو خواږه ولري، یو جوس باید ولري او دفتن هغه باید استعمال کړي تر څو شکر لوړ شي. که چېرته دوامدار ټیټ پات کیږي باید سی هی مرکز ته ځان ورسی، چالته خوک سیروم ته چالان شي ولګيږي تر څو دغه حالت نه د مریض راوېستل شي.
بله او ډاکټر صاحب دا سیدی چې دغه شکر ازین بریدونه چي دي، ازین حمله چي دي، انسان وای فلجوي هم د انسان د وجود یو شمیر برخې زپی فعالیت ته نه پرېږدي. دغه د ټیټ شکر حمله هم ویل کیږي چې خطرناک وي، کې دوامدار سړی په ټیټ فشار کې په ټیټ شکر کې پاتې سي، ممکن وای وجود لپاره هیڅ پایله ونه لري. همداسې خبرداري لري دغه ټیټ شکرونه که پر لپسی وي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې ټیټ شکر وجود لپاره ډیر ګواښونکی دی، او کچرته د دوامدار ټیټ پاتې شي حتی د مهم او حیاتي عضو هغه عضو چې د وجود لپاره ډیر ضرور دي د هغو د فعالیت د کمیدو او د منځتګ باعث ګرځي، خصوصا دماغ. دماغ چې دی د شکر په مقابل کې ډیر زیات حساس دی او خالص شکر نه استفاده کوي. کچرته دی په ظرف د ثانیو او دقو لپاره کدا چرته ټیټ پاتې شي، دماغ خپل وظیفه د لاسه ورکوي، همداسې حیاتي غړي نور. که چرته شکر ډیر دوامداره ټیټ پاتې شي، قلب او ګردې او نور غړي چې دي د خپل وظیفه د لاسه ورکوي، هم د انسان د مړینې او د مرګ باعث ګرځي. نو په دې خاطر ډیر زیات مهم ده چې محترم مریضان او اورېدونکي ورته متوجه.
بله ډاکټر صاحب، کله چې د ورزش بحث راځي، واضح خبره ده چې ځوانان ورزش کوي یا فزیکی فعالیت کوي، اما په افغانستان کې یا هم په نورو هغو هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي، د اندېښنې وړ خبره ده چې هغه ناروغان چې عمرونه یې زیات دي، دوی شکر هم لري، په ورته وخت کې مثلا نورې مزمنې ناروغۍ هم لري، مثلا عمده هغه د پښو درد دی، د پښو درد لري، قدم نسی اخیستای، جګیدای نسی، ما بل خواته ورته شکر ناروغي هم کمین کې نه ساده شکر ناروغي هم نیولې دي. هغه ناروغانو ته چې پښې یو څه درد لري، ډیر قدم نسی وهلې او په ورته وخت کې شکر هم زغمي، د شکر ناروغي هم لري، هغه ته څه وایي؟ څه وکړي چې په یو ډول وجود خپل فعال او ساتي، سره لدی چې پخې ممکن درد او کې ممکن ډیر قدمونه سي وهلې، اما بیا هم چون د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړتیا ده ورته چې فزیکی فعالیت ولري، څه وایي دغه کسانو ته؟ څنګه وکړي چې د پخو درد مثلا ډیر احساس او محسوس ونسي، پخې ډیر دردونه کې اماده وکول سي چې خپل وجود هم له فزیکی اړخه یو څه فعال وساتي؟
بالکل، دا اکثره د مریضانو د تشويش او ډیر په ځای تشویش دی. مریضانو مریضان لرو چې هم شکر لري، هم اوسټیوارتریټ دی، هډوکو تکلیف دی، یا روماتیزم دی، یا داسې نور تکلیفونه دي، ملا د تیر مشکل لري، هغه نشي کولی چې مثال حرکت وکړي یا مثال ورزش وکړي. نو داسې مریضان ته زموږ توصیه ده قسم په نور نړۍ کې دی لپاره خاص د فزیکی فعالیت لپاره خاص متخصصین وي، یا مثال هلته د ورزش خاص استادان وي چې دوی ته خاص مخصوص حرکتونه ښیي. نو که چېرته دوی حرکت نشي کولی، منډه نشي وهلی، یا ګرځېدی نشي کولی شي، بعضی تمرینونه چې هغه د لاسو په واسطه او د ملا د حرکت په واسطه او د هغه په واسطه د اجرا کی او کولای شي چې د وجود په حرکت راشي او د شکر په مصرف ورسیږي تر څو د شکر لوړ لاړ نشي. نو مهمه دا ده کچرته دو تګ نشي کولای په یو خدای چې هغه خلک چې که مشکل دی اډو کولای په هغه اندازه چې دو فعالیت کولای شي مونږ ورته وای تاسو په هغه اندازه باندې کور کې کوټه کې تاسو کېدای شي متحرک پاتې شي. غیر د هغې نه کولای شي مثال بعضې تمرینونه بعضې هغه په کور کې د یو استاد یو فزیکي د یو متخصص د نظر لاندې باید هغه مخ په وړاندې بوزي هغو ته خاص تمرینونه ښي تر څو هغه وکولای شي چې ټول وجود یې فعال پاتې شي او حرکت راشي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو د غذا بحث لاندې اشاره وکړه چې بعضي دواوي بعضي غذاوي دي چې تاسو نه توصیه کوي په میوو کې هم دي، فقط په لاندو کې کومه غذا توصیه کوي د شکر ناروغانو ته؟ د شکر ناروغان چې د محل زما او ساغه غوري تر ډیره له کوم موادو نه خوراکي موادو نه میوو نه استفاده وکړي چې ضرر کم دی یا بيخي ضرر نه لري؟
معمولا ترکاری باب یا ترکاری چې دي شنه ترکاری ټوله په ټوله کې چې دا ګټوره ده ټول ترکاری هم دا اوس په فصلی کم ترکاری چې وجود لري هغه مفید ده. پالک شو، بامیا شو، همداسې تور بانجان او همداسې نور کم ترکاری باب چې فصلی په پیدا کې کریلا شو دا ډېر ګټور دي، مفید دي. شلغم شو، نور هغه غذاګانې سپینه غوښه معمولا ډېره زیاته ګټوره ده لکه د چرګ غوښه، د وزې غوښه، همداسې د مایی غوښه. سره غوښه معمولا د مریضانو ته موږ نه توصیه کوو لکه د پسه ځکه غوړ ډېر زیات لري، پسه د خوسکي او د غوا غوښه. نور نو میوجاتو کې هم هغه میوونه چې مثال هغه شکر نه لوړوي لکه کیوي شوه، لکه همدغه شان کیلا کوي چې دوی استفاده وکړي، همدغه شان نور میوونه فصلی د غیر د انار او انګور او توت ډیر زیات شکر لوړی او معمولا شکر یې کنټرول شوی نه باید نه پرېز وکړي.
او مننه کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو داسې جوته شو چې د شکر ناروغان کولی سي په ترکاری ډاډا ورسي، ترکاری باب باندې ځینې میوه هم اخري او د وزې غوښه او د غراز د چرګان غوښه هم ډاډا خوړلی سي. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمه ډاکټر صاحب خالد غالب صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوم. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
پلسو پردوشن سبانہ